السلام علیکم زه امید زهیر ملمو د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې هر کله کوم د خبری مجله به تر ونی مو بجو دوام وکړي. لومړی لند خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکی مارټین ګریفټس خبرداری ورکوي که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لرې نه کړي، د دې سازمان له ملاتړه برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړای. تمه کیږي چې مارټین ګریفټس به ډېر ژر کابل ته سفر وکړي، خو دقیقه نېټه یې نه ده معلومه. رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په کار د طالبانو محدودیت ښیي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالره بشري مرستې کمې کړي. تفصیل به یې وروسته واورئ. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي امریکا تیر 2022 شمالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدو په خاطر له پاکستان سره 80 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. سفارت د خبر پاڼې پر بنسټ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي امریکا د 2002 کال له پیل تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 اویا میلیونه ډالر مرسته کړې ده. تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغان کډوالو سره شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ دا مهال شاوخوا 1.2 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. اټکل کېږي چې په دې هېواد کې تر 1 میلیون ډېر افغانان له اسنادو پرته هم اوسېږي. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د غره خوایدنې په پیښه کې د ایسارو خلکو د ژغورلو هڅې د واورې او طوفاني هوا په خاطر ټکنۍ پر مخ ځي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست بیگانه وخت لیکلي که څه هم د دوی د دفاع وزارت ژغورونکي ټیمونه سیمې ته رسېدلي، خو د ایسارو خلکو د ژغورلو چانس کم دی. چارواکو د دریو کسانو د ګیر پاتې کېدو خبره کړې، خو ځینو رسنیو د لږ تر لږه 10 کسانو د بند پاتې کېدو راپورونه ورکړي دي. د غره د خوایدو دا پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې. په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د واورې او سخت باران په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې پرون جمعه په یوې اعلامیه کې لیکلي چې شنبه او یکشنبه د واورې او باران د پیښېدو اټکل شوی. په اعلامیه کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد شوي دي. په دې سربېره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د 4 ورځې پرله پسې هوا سړه ده. امریکا متحده ایالاتو د ایران پر دوو هوایی شرکتونو له روسیې سره د دې هېواد د بی پیلوټ الوتکو د مرستې په خاطر نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د جنوري په 6مه وویل دا بندیزونه د قدس ډلې هوایی صنعت او د ایران د فضایي صنایعو سازمان باندې لګول شوي. همدا ډول د دواړو ادارو اجرایوي او د بوټ غړي د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې د لاس لرلو له امله له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د خزانې وزیر جینت یلن ویلي هېواد به پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د ناموجي یرغل د مخنیوي لپاره له هرې لارې کار واخلي. امریکا او د اوکراین لویدیځو متحدینو په وار وار ادا کړې چې ایران روسیې ته د شهید په نوم بی پیلوټ الوتکې ورکړي چې د اوکراین پر وړاندې په جګړه کې ترې کار واخلي. او د اوکراین پوز وایي د روسیې لخوا د اورمان لیلان سره سره پرون د جنوري په 6مه د جنوبي ښار خرسون په ګډون په بیلابیلو جبهو کې نښتې روانې وي. په خرسون کې د اوکراین د پوز قماندان یارو سلاویانو شیویچ وایي د دې ښار د اوروژنې څانګه تراکټي بریدونو له امله په نښه شوي چې په پایله کې 1 کس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوه ورځ مخکې ویلي وو اوربان به د ارتودوکس کرسمس په مناسبت د جنوري د 6مې له سهار د جنوري 2مې تر شپې تر نیمایي دوام وکړي. خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي له یو شمېر لویدیځو چارواکو سره په ګډه روسیا تورنه کړه چې د اوربان له نوم څخه په ګټې د خپل جنګي موقف د پیاوړي کولو هڅه کوي. سهار مو په خیر وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. افغانستان ته د بشري مرستو د بندیدو د احتمال خبرداري د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې پړه پر طالبانو اچوي.
افغانستان د بی سابقه بشري ناورین په منځ کې دی. طالبان د دې فرمان په صدرولو سره او په زنور هم خراب کړي.
لیوی چینایي کمپنۍ او طالبانو ترمنځ د موسین حوزي د تیلو استخراج تړون ته د غبرګونونو دوام. کارپوهان وایي طالبان او چین له دې تړونونو د خپلو ګټو په لټه کې دي. سوړ ژمی او په کندهار کې له بې وزلۍ د خلکو شکایت.
دغه نشی نه لرو ورور چې وی خو یا یو چې خو موږ مرسته ته اړتیا لرو، مرسته ضرورت لرو ورور، ولاکه یا د اسرائیل کې لرو، ولاکه یا د خرچې لرو.
او د ایران د سپاه پاسداران انقلابي محکمه د یو 22 کلن ځوان د اعدام حکم ورکړی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه د مرغومي ولسمه او د جنوري ومنېټه ده. زه امید زهیر مالیم. سلام علیکم. افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه اندېښنو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر همغږی کوونکی مارټن ګریفټس اړ کړی چې کابل ته سفر وکړي. تمره چې ښاغلی ګریفټس په همدې نږدې ورځو کې کابل ته ولاړ چې خو دا نیټه دقیقه معلومه نه ده چې کله. د راپورونو پر بنسټ اوس له هغه چې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، شاوخوا 150 بنسټونو په افغانستان کې په بشپړه یا قسمي توګه خپل فعالیتونه بند کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار نړیواله اداره وایي د اوسني بشري ناورین پر یا مسئولیت چیرے طالبان دی. سفیولا ستانگزیا و نور جزیات.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکی مارټن ګریفټس خبرداری ورکوي چې که طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي، د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړلی. تمه ده چې مارټن ګریفټس ډیر ژر کابل ته سفر وکړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردو ډالره بشري مرسته کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر اوچا مشر مارټن ګریفټس بی بی سي ته ویلي، د طالبانو له نویو بندیزونو سره د ملګرو ملتو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي مرستې انتقالولې بندي شوي. د راپورو له مخې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو تر بندیز وروسته تر 150 زیاتو مؤسسو په بشپړ یا قسمي توګه خپل فعالیتونه بند کړي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت مسؤلین طالبان دي.
افغانستان د بې سابقې بشري ناورین په منځ کې دی. طالبان د دې فرمان په صدرولو سره وضع نور هم خرابه کړي چې ښځې نور په غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی. د دغې بشري ناورین مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC یو جګپوړي چارواکي سمیرا سعید رحمان وایي، د غیر دولتي مؤسسو لپاره دا ناشونې ده چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام ورکړي.
په تېر ژمي کې بشري مرستو په دغه هېواد کې د بې وسلۍ مخه ونیوله. که موږ د تېر کال په څېر د بشري مرستو د ویش توان ونه لرو، په ټول هېواد کې به له ډېر بد حالت سره مخ شو.
اخوا په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر هوګو شارتر په یو لړ ټویټونو کې ویلي، طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په منع کولو سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتېده. د بشري مرستو د ځنډیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټن ګریفټس وایي، افغانستان دا مهال په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او په وینا یې په دغه هېواد کې 28 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د شاهزاده هری د هغو څرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه کړې چې په خپل کتاب کې لیکلي. په افغانستان کې 25 طالب جنگیالي وژلي. سوناک پرون د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې یوازې دومره وویل چې د برېټانیا د ټولو پوځیانو څخه د هغوی د خدماتو په خاطر منندوی دی. د برېټانیا د پاچا زوی شاهزاده هری په خپل ژوندلیک کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال 25 طالب جنگیالي وژلي دي. طالبانو د په جنگي جرمونو تورن کړی، خو هری په خپل کتاب کې لیکلي په دې کار نه ویاړي او نه هم پرې شرمیږي.
شاهزاده هری چې د اپاچی چورلکه پیلوټ وو په خپل کتاب کې لیکلي، د 25 طالب جنگیالیو په اړه فکر نه کاوه، بلکې دوی ورته د شطرنج دانې داسې بریکې دي چې باید له تختې لرې کړای شوی وای، مخکې تر دې چې دا د ده په خبره بد خلک ښه خلک ووژني. هغه دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د چورلکه د کمرو په واسطه ثبت شوې وې وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې. د شاهزاده هری څرګندونو د برېټانیا د پوځ ځینې پخواني قومندانان او یو شمېر سیاستوال ناراضه کړي. له دې ډلې د برېټانیا د پوځ متقاعد ډګروال ریچارډ کیمپ چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل، زه فکر کوم چې د افغانستان په اړه د شاهزاده هری څرګندونې ناسنجول شوي دي او هم د هغه او په ټوله کې د برېټانیا د پوځ په ضرر دي. په لومړي قدم کې زه فکر کوم چې هغه لا د مخه له امنیتي ګواښ سره مخ دی، مګر د دې څرګندول هغه هم په عام توګه چې 25 طالبان یې وژلي که څه هم د شرم وړ نه بلکې د ویاړ خبره ده، خو بیا به هم د هغو کسان پام هری ته ورواړوي او د هغوی هوډ به پوخ کړي چې له دغه د اخیستلو په لټه کې دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله د هغه د شخصي امنیت لپاره خورا جدي پایلې لرلی شي.
implications for his personal security.
د بریتانیا د ملي امنیت په خواني سلاکار کيم داروک ویلي شاهزاده هری ته به لارښوونه کړې وای چې دا سترګندونی ونه کړي. د 15 طالب جنگیالیو د وژلو په تړاو د هری سترګندونو د طالب چارواکو غوسه هم پارولې او هغه په جنگي جرمونو تورن کړي. لدی ډلې د طالبانو یو جګپوړي غړي اناس حقانی په خپل ټوټر په څو بیانو کې هری ته په خطاب ویلي کوم کسان چې تاسو د شطرنج د دانو په څیر په نخ او لمین زوړي انسانانو کورنۍ درلودي او د هغوی د ورستنې دوه انتظار یې است. حقانی دا هم ویلي چې د افغانانو د وژونکو ترمنځ یوازې تاسو دا جرأت کړی چې په خپلو جنگي جرمونو مو اعتراف کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو بیان کې ویلي د هرې لخوا دا اعتراف چې 15 وسلوال طالبان یې په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول د په خبره جنایتونه یوازې تر شهزاده هری پورې منحصر نه دي. هری په خپل ژوند کې څرګنده کړي چې په 2012 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې شپږ ماموریتونه ترسره کړل چې ټول یې مرګونی وو. هری دوه وارې د بریتانیا د پوځ په چوکاټ کې دنده ترسره کړې. وروستی وار یې همدا د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ او تر هغه مخکې په 2008 کلونو کې د هوایي څنګه دی ولارخود په توګه دنده کړې چې تر ډیره به هوایي حمله تنظیمولې. کته هم شاده د هری په خپل ژوند لیک کې هغه کسان چې د وژلي د طالبانو جنگیالي او بد خلک یاد کړي. خود بریتانیا په شمول د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د یو شمېر بېګناه خلکو په بیزای زورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لای په اړه پلټنې روانې دي. د بریتانیا دفاع وزارت هم 13 دسمبر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له یوې چینایي کمپنۍ او طالبانو ترمنځ د موسین حوزې د تیلو استخراج تړون د لاسلیک کېدو په غبرګون کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د طالبانو دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف بولي. دوی وایي په دوی طالبان په دې ډول کړنو سره د رسمیت پیژندنو په لټه کې دي او چین هم هڅه کوي چې په افغانستان او سیمه کې خپل سیاسي او اقتصادي امنیت خوندي وساتي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج تړون په ټولنیزو شبکو کې لګڼو خبرګونونو سره مخ شو. د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود ویلي چې د دغه تړون لاسلیک کول یوازې د طالبانو د حکومت او چین سیاسي ګټې تنظیموي. نوموړی وایي چین هڅه کوي چې د پاکستان په شتون او له طالبانو سره د اړیکو په لرلو سره په لویدیځو دروازو کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور وښيي.
حرکاتی که چینایی‌ها انجام میدن عرفات حرکات سیاسی
هغه حرکتونه چې چینایان تر سره کوي ځمکني سیاسي حرکتونه دي او هغه حرکتونه چې طالبان تر سره کوي په حقیقت کې یو سیاسي حرکت دی چې هغه یو د یو هیواد په تیر د چین راجلبولو لپاره تر سره کوي څو د چین د ګټو د بنسټونو په جوړولو سره طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني.
خاصای چین به خاطر پروژه است.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه زیاته کړه چې د دا ډول تړونونو لاسلیک کول د افغانستان اقتصادي ټپونه نشي جوړولی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین د ملي پټرولیم شرکت یا سی این پی سی سره د آمو سیند د تیلو استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به دغه چینایي شرکت په راتلونکي یوه کال کې 150 میلیونه ډالره او په راتلونکي 3 کلونو کې چې د اکتشاف موده ده 540 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. موږ غوښتل چې د دې هوکړې د جزئیاتو او خبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ترلاسه کړو. خو د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو حکومت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا د افغانستان د اقتصاد او ځان بسیاینې په ګټه وبلل. د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل د دغه تړون په مرسته به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او د تیلو برخې کې به ځان بسیاینې ته نږدې شي. د آمو سیند د نفتو ساحه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري چې د افغانستان په شمال کې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو په سیمو کې موقعیت لري. د افغانستان پخوانی جمهور نظام هم له چینایي شرکتونو سره د یو شمېر قانونو او زیرمو قراردادونه لاسلیک کړي وو. د آمو سیند د تیلو د استخراج قرارداد په 2012 کال کې د چین له ملي پټرولیم کارپوریشن یا سی پی ای آی سی سره یو له هغو تړونونو څخه و. تر دې وړاندې چینایي شرکتونه د افغانستان له پخواني حکومت سره د عینک د مسو په ګډون د یو شمېر قانونو د استخراج تړون لاسلیک کړی و. خو نیوکه دا ده چې چینایي شرکتونه تر اوسه په عملي او دوامداره توګه د دغو قانونو استخراج نه دی پیل کړی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د طالبانو حکومت له پخواني حکومت سره په توبیر سره نوی تړون لاسلیک کړی او که د تړون یوازینی اړخ له پخواني حکومت څخه د طالبانو په حکومت بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت او چینایي شرکت ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج د تړون لاسلیک په مراسمو کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو دغه پروژه د چین او افغانستان لپاره مهمه وبلله، خو دواړو هیوادونو لپاره یې دې پروژې د اهمیت لاملونه په ګوته نه کړل. تر اوسه د طالبانو حکومت د شاوخوا اوولسو میاشتو په تیرېدو سره د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پوهان په دې باور دي چې له داسې یو دولت سره تړونونه نړیواله بیمه نه لري او د نړیوالو قوانینو له نظره غیر قانوني دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړ. د راپورونو له مخې دا بلوڅ ځوان چې معلولیت حملارو څو ځله ځورول شوی دی. هخوا د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې شوې دي.
دوشت کلن ایرانی ځوان منصور ده مرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی. هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا اورول کیږي. د ازادي راډیو فردا څنګه راپور ورکړی چې دغه دوشت کلن بلوڅ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري له تیرو لسو ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزې ماته شوي. منصور ده مرده په محکمې کی ویل د لاریونو پر مهال یوازې درې ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک وسوځاوه. هغه له اتلس کلن شعیب میر بلوچزی ریګي وروسته دویم بلوڅ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د حالواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور ده مرده د تیر کال د اکتوبر په دریمه په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. په ایران کې د تیر سپتمبر په 14مه د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد لاریونونه پیل شول. مهسا امینی ځکه نیول شوې وه چې پولیسو ویل حجاب یې نه و رعایت کړی. د بشري حقونو اړوند یوې امریکا میشتې خبري ډلې هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د څلورو میاشتو په موده کې د ډسمبر تر شلمې پورې لږ تر لږه 506 مظاهره کوونکي وژل شوي چې 9 ماشومان او تنکي ځوانان دي.
بیلابیلو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي چې لنډیزې له صالح محمد صالح اورو.
له برېټانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې یو ور بیا د بشري مرستو د رسونې په چارو کې د ښځو د ونډې پر اهمیت لیکنه خپره کړې ده. وروسته له هغې چې طالبانو د ډسمبر میاشتې پر 16مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، دې مسئلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. دغه اداره وایي زیانګالو ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو ونډه خورا مهمه ده. د ګارډین په لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مخکښ همغږي کوونکي ویلي که طالبان د بشري مرستو د رسونې په ادارو کې د ښځو پر کار خپل بندیز ختم نه کړي، خلکو ته به د ملګرو ملتونو لخوا برابرېدونکې مرستې دوام پیدا نه کړي. تمه کېږي په بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز تر اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې په دوام راغلي په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته څه باندې 150 موسسو په افغانستان کې خپلې ټولې چارې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه وځنډوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ډیری پروګرامونه د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو لخوا پرمخ بیول کېدل. مارټین ګریفیتس ویلي افغانستان ته د ملګرو ملتونو هغه الوتنې هم ځنډېدلې چې کابل ته نقدي بشري مرستې رسولې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو له کبله دغه بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لېږدول کیږي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې به په 2023 لدی کال کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. له برېتانیا خبرېدونکې بلې ورځپاڼې انډیپېنډنټ بیا د برېتانوي شاهزاده هارس پر لانجمنو خبرو لیکنه خپره کړې ده چې د خپل ژوندلیک په کتاب کې یادونه کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال یې 25 وسله وال طالبان وژلي. هغه دغه کسان د شطرنج له دانو سره تشبیه کړي دي. هغه لیکي بد خلک مخکې تر دې چې سم خلک ووژني باید نابود کړای شي. د شاهزاده هارس پر دغو څرګندونو په بریتانیا کې د ننه او نورو هیوادونو کې ډیر باسونه وسول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د جمعې پر ورځ په اعلامیه کې ویلي د هالي لخوا د اعتراف چې 25 وسلول طالبان په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول جنایتونه یوازې تر شاهزاده هاري پوری منحصر نه دي. د بریتانیا پاوز ډیرو غړو د شاهزاده هاري پر دغو خبرو انتقادونه کړي او انتقاد کوونکو خبرداري ورکړي چې دا ډول څرګندونه په خپل شاهزاده هاري په خطر کې اچوي او ځان یې په یو هدف بدل کړی دی. شاهزاده هاري په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې په افغانستان کې دوه وری پوځي ماموریت کړی او د سرخیل وته کې د پیلوټ په توګه دنده ترسره کړې ده. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ماموریت پر مهال ډیری برتانوي ځواکونه په ناکرار ولایت هلمند کې دیره و.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پاکستانی چارواکي غواړي په دې هواد کې د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي لامل په افغانستان کې د طالبان حکومت سره خبري وکړي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر رانا ثناءالله د پنځشنبه پر ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي پریکړه شوې چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د خبرو پر ځای په افغانستان کې د طالبان حکومت سره خبري وشي. خو سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه په کوم نظر دي؟ جزئیات په راپور کې واوري.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لخوا د بریدونو له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرو اترو ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د خبرو پر ځای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړې ته په اشاره سره وویل چې په دوحه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کاروي. که خبرو اترو ته اړتیا وي نو باید افغانستان له طالبانو سره وشي.
کسی بھی ایسی تنظیم سے جو ریاست کے خلاف دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہو،
لہ ہر حق تنظیم سره چې د ریاست پر وړاندې په تراګری کې خکیل وي پخکارت او غپېټ شوی چې لهیس تراګر تنظیم سره به خبري ونی شي. په افغانستان کې حکومت حکومت شتون لري یا هر ډول واک لري بیا هم یو جوړښت لري. دا پریکړه پر دې اساس شوی چې که هر ډول خبرې اترې کیږي باید له دوی سره وشي او له هغوی وغوښتل شي چې خپل هغه ژمنې پوره کړي چې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولې نړۍ سره یې کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له دې خاورې څخه د نورو هیوادونو پر وړاندې ګټه پورته کړي.
واقعې کې لیے استعمال نه ہونے دیں گے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ عمل کروائیں.
په اسلام آباد کې د پاکستان کورنیو چارو د وزیر دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې دي چې نوموړي وویل د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له وسله والې مبارزې څخه د لاس اخیستو په شرط پاکستاني طالبان د خبرو میز ته راولي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان یو دي. سیاسي کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
اصلا طالبان پاکستانی یا ټي ټي پی از طالبان افغانی
پاکستانی طالبان او یا ټي ټي پی له افغان طالبانو نشي بیلیدلای. دوړ یو شان دی. دوی له شلو کلونو زیات له بل سره په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې همکاري کړي. په یوه لیکه کې و افغان او پاکستانی طالبان دوړ یو دی او هیبت الله د دې مشر دی ځکه پاکستان له افغان طالبان غوښتي پوهیږي چې افغان طالبان په واک دي نفوذ لري.
تحریک طالبان پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره د خبرو له ناکامېدو وروسته رسمن اوربند پای ته ورسوه او په ټول پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړل. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ زیات کړل. په دې اړه د ازادي راډیو پښتونخوا ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان له یوه شخصي تلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاروي، خو په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې بریدونه په افغانستان کې پلانېږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا بې اساسه بللې ده. تر دې مخکې د روان کال د غبرګولې په 11مه د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ د سولې په هدف د پاکستان د پخواني سناتور صالح شاه په مشرۍ د 50 کسیزې پلاوي کوربه وه. پاکستانی رسنیو هغه مهال خبر ورکړی و چې په دغه پلاوي کې د وزیرستان، اورکزیو، کرم، خیبر، باجاور او ملاکنډ د قبایلي سیمو قومي مشران هم شامل دي. هغه مهال پاکستانی طالبانو د اوربند په غزولو سره په قبایلي سیمو کې د شریعت د نافذېدو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
اویا 15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمی کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د مبارزې اداره وایي د بېوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې پر بنسټ مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شاه زمان د خپل کورنۍ د شپږو غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته سدلی ماجر راغلي د کرایه په سرا کې پراته یو او پر چوک خواري ښارو دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي. د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لا نه لري، خواري نشته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لا نه لري.
شاه زمان دغه راز شکایت کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابر وي. او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي دي، کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناست دي.
په کندهار ښار کې د بې ځای سوو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونه د کندهار ښار دوه اوسیدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنوي ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کالدار په کې لري دوه نشین نه روغور چې وی خو یا و چې شوم مرستې ته اړتیا لري، مرستې ضرورت لري، روغور ولا کې د اسرائیل کې لري، د لرو ولا کې د خرچې د لرو د تراس سارس ماشام زوبرته او تا کې یا په میاش کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کلا سی ولستانه یا لاره پسې د مش په چی شي وساتو.
ټول مجبور یو چې څه وخورو، شی نشته دا بیچارهګان ویني د وټل دانه لري چې وی خوري، در بدره خاک په سره دي. موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تو ورکی مړو مړو چې ورکی مستعید شي نه کوي. راته چې باید موږ سره یو مرسته وکړي چې موږ راپور ته سپوي شي باندې. دا ټول اکثره د ډوډۍ وس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت ته په خبرګون کې وایي د بېوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بېوزلو او سیلاب ځپلو کورنیو ته بشري مرستې رسولې.
کوم موسسات چې په استقرار بخش کې د زموږ سره فعالیت لري، د غول خام خوراکي، غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې سره سوي ده. او انشاءالله موږ په دا راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیر په سطح چې کوم ملي او بینلي موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي، د هغو سره یو مجلس ولرو، د دوی تر څو د دوی د آمادګۍ په هکله چې دوی څه آمادګي لري د هغو به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مدوراندې ویلی و د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمې د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو دغه راز خبرداری ورکړی و چې نه اویا په سلو کې افغانان په روان ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. ملګرو ملتونو دغه راز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې و چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړي ژمنې پلي کړي.
ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.